ورځې هفته
د ماسپښین دولس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر ډیره ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده. یو شمېر نور مطالب هم لرو. له دې مهم خبره و چې د سرپل په زندان کې څرنګه بریچ شوی دی او یو شمېر زندانیان په تیښته بریالي شوي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له فرشته جلال زی څخه اورو.
د چین حکومت نن له افغانستان سره د لږ تر لږه 300 میلیونه امریکایي ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د سرپل والی وایي چې د سرپل له زندان څخه یو شمېر زندانیان په تیښته بریالي شوي دي. د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو د سازمان غړو هیوادونو نن په تاجکستان کې د ګډو پوځي تمرینونو د پایل پریکړه وکړه او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره په پاکستان کې پر بشري حقونو د تیری د رپورټونو په ارتباط شدیده اندېښنه لري. د چین حکومت نن افغانستان سره د لږ تر لږه 300 میلیونه ډالر مرستې ژمنه وکړه. د چین حکومت یو اعلامیه خبره کړې ده چې وایي دا هیواد به په افغانستان کې د مرزونو د کنټرول او د سرحدونو د امنیت په ټینګولو کې هم مرستې جاري وساتي. د چین جمهور رئیس هو جینتاو نن په پیکینګ کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره تر لیدو وروسته وویل د چین جمهور رئیس نن له ولسمشر حامد کرزی سره په خبرو کې وویل اوس مهال افغانستان په یو حساسه مرحله کې دی. چین د افغانستان ملګری او د اعتماد وړ ګاونډی دی. موږ به په راتلونکي کې هم له افغانستان سره د دوستانه اړیکو ټینګولو پالیسۍ ته متحد پاتې سو. موږ به له افغانستان سره خپلو صادقانه مرستو ته دوام ورکوو. د جمهور رئیس حامد کرزی او د چین جمهور رئیس هو جینتاو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت لپاره یو پرمختګ بلل کیږي. په مقابل کې جمهور رئیس حامد کرزی د سنجیانګ ولایت په ارتباط د چین په ارضي تمامیت ټینګار کړی دی. د چین دغه ولایت د اویغور او مسلمانانو ځای دی. پیکینګ مخکې ویلي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان په اقتصادي بیارغونه کې د ستر رول لوبولو علاقمندي لري. د رپورټونو پر اساس چین اوس هم د افغانستان د تیلو او منرالونو په معدنو د یو میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د سرپل په مرکزی زندان کې تیره شپه 14 نسوي چې په نتیجه کې یو شمېر زندانیان تښتېدلی دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې د 14 سره په یو وخت پر زندان د وسوالو لخوا حمله هم شوې ده. په پیښه کې لږ تر لږه 4 زندانیان زخمیان شوي دي. د سرپل والی عبدالجبار حقبین ازادي راډیو ته وویل
پښتون زندانیانو د تېښتې په خاطر د زندان تر دیوال لاندې د یوه مایندې ځای پر ځای کېدو او د هغې د چاودنې له امله 4 تنه زندانیان ټپي شول او روغتون ته انتقال شوي دي.
په دې ارتباط وروسته نور جزئیات په خپرونه کې اورېدلی سي. د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د هغو ادعاو په اړه شدید اندېښنه څرګنده شوې ده چې وای په پاکستان کې د وسلوالو په ضد د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر خلک لا درک شوي او پر بشري حقونو سخت زیات تیری کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر نوی پیلی پاکستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې وویل چې دا د هغو ادعاو په ارتباط شدید اندېښنه لري چې وای د پاکستان د پوځ د عملیاتو په وخت د بشري حقونو تیری کیږي. د شانګهای د سیمه ایزو همکاریو د سازمان غړو هیوادونو نن په تاجکستان کې د ګډو پوځي تمرینونو د پایل پریکړه وکړه. په دغو پوځي تمرینونو کې به د روسیې، چین، قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان لږ تر لږه 2000 عسكر برخه واخلي. دغه ګډ پوځي تمرینونه به یو اونۍ دوام وکړي. چارواکو ویلي چې عسكر به د دغو تمرینونو په ترڅ کې له تروریزم سره د مبارزې پر تاکتیکونو زیات تمرکز وکړي. د تاجکستان د خوجند ښار ته نږدې دغه پوځي تمرینونه به د رواني میلادي میاشتې تر 14 دوام وکړي. البته ازبکستان د شانګهای د سیمه ایزو همکاریو د سازمان یو ځنۍ غړی هیواد دی چې په تاجکستان کې د دغو پوځي تمرینونو لپاره یې عسكر نه دی استولی. د سوریه د حالاتو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ځنګړی استازي نن له روسي چارواکو سره ګوري. دواړه لوري به په سوریه کې د روان کړکېچ ته پای ته رسولو د څرنګوالي په اړه د یو ګډ دریځ په رامنځته کولو بحث وکړي. تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن یو وار بیا د سوریه پر ولسمشر بشار الاسد غږ وکړ چې له واکه لرې شي. په عین حال کې روسیه یو وار بیا د دمشق د رژیم په ضد د پوځي مداخلې مخالفت کړی دی. د سوریه د حالاتو په اړه د امریکا لخوا د خبرو د هماهنګۍ مسؤل فریدریک هاف هیله څرګنده کړې چې په مسکو کې به د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د سوریې د حالاتو په اړه په دوامدار ډول له واشنگټن سره په ارتباط کې دي. ټاکل شوی ده چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره نن پر ایران خپل فشار زیات کړي څو څارونکو ته یې په دغه هیواد کې له مهمو مشکوکو اټومي تاسیساتو څخه د کتنې زمینه برابره سي. که څه هم لویدیځ ډیپلوماتان شک لري چې ایران به نړیوالو څارونکو ته د دغو تاسیساتو چې په یوې پوځي اډه کې واقع دي د کتنې اجازه ورکړي، د نړیوالې اټومي انرژۍ اداره او ایران وایي چې په ویانا کې د دواړو لورو ترمنځ د نن ورځې د خبرو اصلي موضوع د دغه هیواد له اټومي تاسیساتو څخه د کتنې بیا پیلول دي. اروپایي ټولنې تېره ورځ پر ایران غږ وکړ چې په مسکو کې د راتلونکو خبرو لپاره دي د اعتماد د رامنځته کولو په خاطر جدي ګامونه واخلي. تمه ده چې د روانې میاشتې په 13مه او 19مه په مسکو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دغه هیواد او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ یو وار بیا خبرې وسي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي نسناسی او سینه بغل په نړۍ کې د ماشومانو د مړینې له سترو سببونو څخه دي. یونیسف په خپل نوي رپورټ کې ویلي د دغو دوو ناروغیو له امله هر کال په نړۍ کې 2 میلیونه ماشومان مړه کیږي او 15 په سلو کې هغه ماشومان هم له منځه وړي چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي. په پاکستان، هند او د افریقا په یو شمېر هیوادونو کې د دغو ناروغیو لوی سبب فقر ګڼل کیږي. یونیسف وایي نوي پسولو کې دغه مړینه د ټراک د ککړو اوبو او د روغتیایي لارښوونو د نه مراتولو له امله ده. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په صابون د لاسونو پریمینځل او ځینې نور ساده ګامونه د دغو وژونکو ناروغیو د کمولو په برخه کې مرسته کولای سي. او د اروپا د 2012 کال د فوټبال جام سیالۍ نن پیلېږي. د پولینډ او یوکراین مقامات چې هیوادونه یې په ګډه د دغو سیالیو کوربه دي هڅه کوي د هغو انتقادونو په وړاندې چې د اروپا د فوټبال د جام د کوربتوب په اړه پرې کېږي مقابله وکړي. د پولینډ صدراعظم په دې خاطر چې د نژادي تبعیض په اړه اندېښنې لري تېره ورځ د پارلمان له تورپوستي غړي جان کوتسن چې په نایجیریا کې زیږېدلی د غرمې ډوډۍ وخوړه. دغه راز د یوکراین ولسمشر په یوې تلویزیوني وینا کې پر خلکو غږ وکړ چې د دغو سیالیو پر مهال میلمه پالنه وشي. د نن ورځې لومړنۍ مسابقې د چک جمهوریت او روسیه او د پولینډ او یونان د فوټبال د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اورئ. د ازادي راډیو روانه خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسرابات ښارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدل شي. البته ازادي راډیو په غزنی کې هم د اف ام څپې پیل کړې دي. په غزنی کې هم د اف ام په 1350 په تاسو هڅه وکي ازادي راډیو به صافه او پاکه ونیسي. د دې ساده خبرونه لویه برخه ازادي راډیو مجلې ته بیل شوې ده، خو تر دې ادبي مجلې مخکې د تیر شپې تاوده مسله راخلو. تیر شپه د سرپل ولایت په زندان کې د وی چاودنې له امله یو شپیر بندیان په تیښته بریالي شول. د سرپل چارواکي وایي ځینې زندانیان پولیسو بیرته نیولې دي. لسمی د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غشتون رپورت لري.
تیر شپه د سرپل په مرکزی زندان کې د وی چاودنې له امله 4 تنه زندانیان ټپي او یو شمېر په تیښته بریالي شول. د سرپل ولایتي چارواکي وایي چې په ډله ییزه توګه له زندان څخه د زندانیانو د تیښتې مخنیوی وشو. د سرپل څخه د رارسېدلو راپورټونو پر بنسټ ویل کېږي چې په زندان کې د رامنځته شوې چاودنې سره سم په ټاکلي وخت د ولایت په 4 بېلابېلو سیمو وسلواله حمله وشوه. د سرپل والي عبدالجبار حقبین په زندان کې د رامنځته شوې پیښې په اړه د تلیفون په کرښه ازادۍ راډیو ته وویل. د شپږتنو زندانیانو د تیښتې په خاطر د زندان تر دیوال لاندې د یوه میندې ځای پر ځای کېدو او د هغې د چاودنې له امله 4 تنه زندانیان ټپي شول او روغتون ته انتقال شوي دي. کومو زندانیانو چې د پیښې سره په تړاو د تیښتې پروګرام درلود د پولیسو لخوا ونیول شول. او پولیسو په هوایي ډزو کولو سره له زندان څخه په ډله ییزه توګه د زندانیانو د تیښتې مخنیوی وکړ. ښاغلی اقبین وویل چې د طالبانو له لورې د سرپل په زندان کومه وسله واله حمله نه ده شوې او د رامنځته شوې پیښې په اړه د یوه ټاکل شوي پلاوي لخوا څېړنې روانې دي چې پایلې به یې وروسته له هیوادوالو سره شریکې کړي. د سرپل د ولایتي شورا مشر محمد عارف شریفي هم د سرپل په مرکزي زندان کې د رامنځته شوې چاودنې پخلی کوي او وایي د همدې چاودنې سره سم د ولایت په څلورو سیمو د دولت د مخالفو وسلوالو لخوا وسلواله حمله وشوه. خو د رامنځته شویو پیښو په اړه تر اوسه دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سرپل په زندان کې د رامنځته شوې پیښې په اړه د پولیسو یو تن چې له خپل نوم اخیستلو ډډه کوي وایي د سرپل په زندان کې 160 تنه د بېلابېلو جرمونو له مخې محکوم په زندان دي چې تېره شپه د 8 بجو په شاوخوا کې په زندان کې د رامنځته شوې پیښې له امله 130 تنه زندانیان په تېښته بریالي شول. د سرپل ولایتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یوه معیاري زندان د نشتوالي له امله زندانیان په یوه کرایي کور کې ساتل کېږي چې تېر کال د زمري په میاشت کې هم په ډله ییزه توګه د سرپل له ولایتي زندان څخه زندانیانو د تېښتې هڅه وکړه خو د ناکامۍ سره مخ شوه. د سرپل ولایت د تېرې شپې په رامنځته شویو پیښو کې د لاس لرلو مسؤلیت د راپور ته چمتو کېدو چا نه دی منلی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
آزادی رادیویی مجله
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ قدرمنو اوریدونکو د آزادی رادیویی مجله په پیل شوې خبرونه کې د غرنیو سندرو له پاچا سیفور ځاجی سره د نورګل شفق مرکه په افغانستان کې د کتاب د مینوالو د زیاتېدا په اړه د ناجی صافی ریپورت د هلمندی ژورنالیست عبدالصمد روحانی د قتل د څلرم کال په مناسبت د الیاس دایی ریپورت د ځوان شاعر امان الله ژوندی درې نظمونه د منیګل په مشاعره کې د عبدالباری جهانی لخوا یو اورول شوی منظوم حکایت د استاد سراهنګ د وفات د دیرشم کال په مناسبت یو مطلب او څو نور مطالب لرو. د ونی فرهنګي خبرونه ناجی صافی لولي.
د افغانستان د موسیقي وتلې سندرغاړې حاجی عبدالمحمد هماهنګ د تیرې چهارشنبې په ماښام د 15 کلنو په عمر وفات شو. له حاجی هماهنګ څخه ګڼې سندرې پاتې دي. د خپل هنري فعالیت په اوږده موده کې څو ځلې جایزې ترلاسه کړې وې. د منیګل کلنۍ مشاعره او کلتوري میله تیرونی په میدان ښار کې جوړه شوه. په دې ادبي میله کې چې د پنجشنبې په شپه او د پنجشنبې په ورځ په دوو بیل غونډو کې تنظیم شوې وه د افغانستان د مختلفو ولایتونو په یو شمېر شاعرانو سربیره له امریکا څخه شاعر لیکوال او ژباړن عبدالباری جهاني له پېښور څخه لیکوال او شاعر صابر شاه صابر هم ورغلي وو. د سږنې منیګل کلنۍ میلې په ویاړ د میدان وردګو د ولایت د مقام په لګښت دوه نوي کتابونه یو د خغلی اومن نیازی د شیرونو ټولګه دراوی او بل د عبدالمتین وارده کاثر د پوهی دیوا په حاضرینو باندې وویشل شول. تیرونه په کابل کې د ایران د حکومت په خلاف مظاهره وشوه. مظاهره چیانو ایران په افغانستان کې په کلتوري یرغل تورن کړ او هغه کسان وغندل چې په افغانستان کې د ایران د سیاسي او کلتوري مقصدونو لپاره کار کوي. په هغه مظاهره کې چې د کابل ښار د عبدالعلي مزاری په نوم سلور لار کې وشوه مظاهره چیانو شعار ورکړ:
تیره خوران خیانت بس است،
تیره خوران خیانت بس است،
اینجا کابل است نه تهران و نه قم.
د ایران د حکومت په خلاف په یو بل مظاهره کې هم چې د کابل خر له شهر نو څخه پیل او د ایران د سفارت مخې ته پای ته ورسیده، په ایران تور ولګول شو چې په افغانستان باندې د کلتوري یرغل اراده کړې ده. ازادي راډیو وغوښتل چې په دې اړه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مقاماتو دریز معلوم کړي، خو هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي د ایران په مداخله او په دې اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوپتیا نیوکه کړې ده. د ریوټرز اژانس له رپورټ سره سم، ایران په افغانستان کې د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره د کال سل میلیونه ډالر لګوي او یو شمېر تلویزیونونو او خپرونو ته پټې پیسې ورکوي.
څو کاله د مخه د کال په همدې ورځو کې په هلمند کې افغان خبریال صمد روحاني په مرموز ډول ووژل شو. د هغه د څلرم تلین په مناسبت په لشکرګاه کې غونډه وشوه او له حکومت وغوښتل شول چې د ارواښاد روحاني قاتلان ونیسي او له میرمنو او ماشومانو سره دې مرسته وکړي. په دې اړه له هلمند څخه محمد الیاس دایی دغه رپورټ راستولی دی.
ارواښاد عبدالصمد روحاني څلور کاله کېږي چې وژل شوی دی، خو چارواکي لا تر اوسه د وژونکو په نیولو نه دي بریالي شوي. د پنجشنبې په ورځ د هلمند آزاد ژورنالستانو اتحادیې، فرهنګیانو او د مدني ټولنو غړو د ارواښاد عبدالصمد روحاني د مرګ څلورم تلین هم ولمانځه. د هلمند ژورنالستانو د اتحادیې مشر زین الله ستنګزی وایي که څوک په دولتي کسانو کې د روحاني په دوسیه خاورې اړوي، دا معنا لري چې د هغه په وژلو کې لاس لري. سنګزی وایي له دولت نه غوښتنه کوي چې د روحاني د قتل دوسیه تر هغه وخته پورې تر څیړنې لاندې ونیسي چې قاتلین یې نیول کېږي.
معلومات راکړي چې دا څوک چې دا مظلوم یې بوتي ویوژي، ځکه موږ په دې برخه کې څه ویلی شو چې ملي امنیت د پولیسو ادارې موږ په هفته کې یو ځل غواړي دوی ځینې کسان نیسي، موږ تېښي ځینې وسلې نیسي. موږ ته دا وایي چې دغه کسان په بشپړ اسناد سره نیول شوي. هغه اسناد داسې دي چې په درې واره څلور واره تر لس واره جرم اسناد باندې پاخه شوي دي، بیا نو موږ ورته دی نیسو راولوی. ولې هغه نیول کېږي؟ د روحاني د قاتلینو یولې معلومات ولسوه کړی.
روحانی د نن څخه څلور کال وړاندې په 1908 لمریز کال د جوزا پر 18 نیټه د لشکرګاه ښار څخه وتښتول سو او پر اتلونکو ورځې مړی د بولان پادره کې چې د لشکرګاه ښار په لویدیز کې د ښار یو برخه ده پیدا سو. د روحانی پلار دغه شهادت د څلورم تلین د لګوندې پر مهال رسنۍ ټول له دولت، خلکو او امنیتي ادارو څخه ګیله لري. حاجی ملا دوست محمد له دولت نه غوښتنه وکړه چې د روحانی له کونډو او یتیمانو سره مرسته وکړي. غول دولت توجه وکړي او د روحاني قاتلین دي هم قانون ته وسپاري.
یعنی دا څه نه و چې د اشارات وطن ته وتلی و چې بیا یا غلو یا نور باندې تاوان دیدلې. په ولایت کې په شهادت رسیدلې دي، بیا ورسوي دي هغه حاضرې ته. نو حوال زموږ سره ظلم دولت وکړي چې زموږ غور یې ونه کړي او د ده قاتلان یې پیدا نه کړل. او دوهم کې موږ د دې خپل د دوی د انډیوالانو د خبریالانو د ده سره چې موافق و د هغو سره دا ګیله لرو چې ورونه تاسې ولې د ده په ژوند کې خدای ستاسې انډیوال و، تاسې بیا د ده کوم تعقیب وکړئ، د ده یو خبره د یتیم د کونډې متر یو ځای ورسول کوم نه ورسول.
روحاني د بی بی سي راډیو او په ژواک خبري اژانس سره په هلمند کې د لومړني خبریال په توګه دنده ترسره کول. روحانی د بوست فرنګي ټولنې او د هلمند ژورنالستانو اتحادیې د لومړنۍ بنیاد ایښودونکو څخه و. د هلمند ژورنالستان د دولت څخه غواړي څنګه چې د بیان د ازادۍ د ساتلو غوښتنه کړې ده، هماغه سي د بیان د ازادۍ ننګ هم وکړي. هلمند پریس کلب او ټول ژورنالستان د روحانی د مرموز قتل عمل سرګردانه دي. ژورنالستان وایي له هغه رئیس چې روحانی مړ دی لیدي د شکار کول زړه نه لري.
د روحانی وجل د هلمند وجل و مش ټول ژورنالستان ټول هغه فرهنګ پال چې په هلمند کې کار کوي زیات خپه دي، خو دولت په دې کې بی غوره پاتې شوی.
کله چې روحانی زموږ په منځ کې نسته ډیر خوشینی په واقعیت سره د دولت څخه د دې غوښتنه کوي چې د روحانی قاتلین ونیسي.
د هلمند والی محمد ګلاب منګل تیر کال د روحانی د دریم تلین غونډې پر مهال ویلی و کڅ هم د غړي قتل پاړه لږ معلومات لري، خو کشفی ادارې یې په دې اړه تورین کړی چې د سره د روحانی د قاتلینو په نیولو کې سم مرسته نه کوي. خو د هلمند والی وایي داود احمدی وایي د روحانی د شهادت دوسیه تړلې نه ده. هغه له کشفی ادارو نه غوښتنه وکړه چې د روحانی د قاتلینو د نیولو هڅه نه هیروي. احمدی وویل
کشفی ارګانونه به ان شاء الله په دې باندې کار کوي چې قاتلین پیدا کی. خدا از ما په فکر باندې دا یو ډیر مرموز قتل و.
د شهید روحانی دوه میرمنې، دوه لوڼې او دوه زامن پاتې دي. هغوی په مارجې کې د روحانی د سپین ږیرې پلار سره ژوند کوي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د نیوزیلند حکومت غواړي چې تر څو راتلونکو کلونو پورې په دغه هیواد کې سیګریټ بیخي ختم کړي. نور حال وشما رشیدی راکوي.
په دنیا کې داسې پارکونه شته چې سیګریټ څکول پکې منع دي. داسې کالجونه هم شته چې نه په کوټو کې او نه په انګن کې د سیګریټ څکولو اجازه ورکول کیږي. خو آیا د بې سیګریټه هیواد تصور مو کړی دی؟ داسې هیواد په دنیا کې نشته، مګر نیوزیلند غواړي چې همداسې یو وطن واوسي. د نیوزیلند حکومت څو ورځې دمخه اعلان وکړ چې په راتلونکي څلور کلنه موده کې به د سیګریټو بیه 40% لوړه کړي. البته په نیوزیلند کې اوس هم د سیګریټو بیه د دنیا تر بل هر ملک زیاته ده، خو تر 2018 کال پورې، یعنی تر راتلونکو څلور کلونو پورې، به په نیوزیلند کې د سیګریټو د یو ډبلی متوسطه بیه 15 امریکایي ډالر ته وخیژي. د نیوزیلند حکومت مقامات وایي چې د سیګریټو د بیو د زیاتولو او د نورو بندیزونو د لګولو له لارې هیله لري چې تر راتلونکو 14 کلونو پورې، یعنی 2025 کال پورې، نیوزیلند د دنیا په بیخي بې سیګریټو هیواد باندې بدل کړي. په دنیا کې داسې نور ملکونه هم شته چې د سیګریټو د عادت د کمولو لپاره پلانونه جوړ کړي دي، خو په جنوبي بحر الکاهل کې د استرالیا په خوا کې ډیره د نیوزیلند 4.5 میلیونی ملت د نړۍ لومړنی ملت دی چې د سیګریټو د بیخي ختمولو لپاره د ټاکلې نیټې خبره کړې ده. په نیوزیلند کې د سیګریټو تر ټولو لوی مخالفان د دغه ملک د روغتیا وزارت مقامات دي. دغه مقامات خو وړاندیز کړی و چې د یو ډبلی سیګریټ باید د 15 امریکایي ډالر ته وخیژي، مګر دغه وړاندیز ونه منل شو. البته د نیوزیلند د روغتیا وزارت په خواکه ځینې نور اقدامات وشول. مثلا فیصله شوې ده چې له راتلونکي جولای میاشتې به په نیوزیلند کې دوکانداران د حق نه لري چې سیګریټ په دوکان کې داسې ځای کېږدي چې د مشتریانو ورباندې وار له واره سترګې ولګېږي. په نیوزیلند کې له سیګریټو سره د مبارزې په نتیجه کې په تیرو 24 کلونو کې د سیګریټ څکونکو شمېر ورو ورو کم شوی دی. په 1980 میلادي کال کې په هرو سلو نیوزیلندي لویانو کې 10 کسانو سیګریټ څکول، خو اوس په هرو سلو نیوزیلندي لویانو کې کابو 40 کسان سیګریټ څکوي. له بل خوا د سیګریټو په خرڅلو کې ډیر فرق راغلی دی. په خوا چې سیګریټ ارزانه و او تقریبا هر ځای د څکولو اجازه و، د سیګریټو عملیانو به ډیر سیګریټ څکول، خو اوس که څوک سیګریټ هم څکوي، په مجموع کې د سیګریټو شمیر خورا کم شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د تیر کال یعنی 2011 له ایسای سره سم په نیوزیلند کې کابو 40%، په امریکا کې 14%، په استرالیا کې 12%، په چین کې 23% او په فرانسه کې 22% لویان سیګریټ څکوي. سیګریټ نه یوازې د عمر بیخ باسي، بلکې د پیسو بیخ هم باسي. له یوې نوې سروې سره سم د ټولې نړۍ د ناخالص داخلي تولید 1.2% په سیګریټو لګیږي. دغه راز اټکل کیږي چې د سیګریټو عادت که د اوس په اندازه وینو، په روانه میلادي پیړۍ کې به دغه عمل د 10 میلیونه کسانو د مرګ سبب شي.
لکه څنګه چې مو په فرهنګي خبرونو کې واوریدل، د مڼېګل د سشکل کلتوري میلې ته نامتو شاعر عبدالباری جهانی هم له امریکا څخه راغلی و. د هلته خپل غزلونه او منظوم حکایتونه واورول چې تود هرکلی یې وشو. د مڼېګل مشاعرې په څو شیبو کې د شریکېدلو لپاره یو هغه حکایت خپرو چې نامتو شاعر عبدالباری جهانی په نوموړې مشاعره کې واوراوه.
د جین واندی طبی بچو په مرغان یو مرز غټ سناولی، نه یې غرونه نه ځنګل پریښود، نه کلی د چا بونی رجې د پک په منسول، څوک لدی د کمزوري پر زکندان سول. ملک یې دل په سلګونو په زرګونو، هر ورځ به و مړی پر واټونو، راجو دل بل اسمانه په سیلونو، کې دې دل به د شکاریانو تر کې غونو. د علاج چا کاونه په هدل څوک، نه پوښتنې د مرغانو ته ورتلل څوک. په خبره سوه د ښار پیشو بې باکه، هم په ښکار هم په خبرو کې چالاکه. د طبیب جامع پتنګ سو روانه د مرغانو تر مالت او تر مکانه په یوه لاس کې دوا په بل تسپی وې جوړې کړې له ځان سره پلمې وې د مرغانو په وطن کې یې نارې کړې د ټګیو په ژړا یې سترګې سرې کړې ویل خدای مو شاره وکړې بې وزلانو په دنیا کې غمخور نسته د مرغانو نه په ژوند کې دی طبیب درته راغلی نه مو چا د رنځورانو غم خوړلی ما څو شپې په بې خوبیو سپینې کړې ستا چې کور ته درملونه مې راوړي که دوا ته مو احتیاج وي را روان سي چې له درد او له رنځه په امان سي مه بیرېږي زه پیشو نه یم طبیب یم د دردونو مو درمل یمه حبیب یم په یوه سلا ورغږ کړه له مرغانو له ځالیو له شاخونو رنځورانو که رښتیا زموږ د رنځونو علاج غواړې که دې اوښکې خو رښتیا بهیږې ژاړې په همدې شیبه مو وځله وطنه چې تا وینو روح مو الوزي له تنه نه منګل نه دې غاښونه د طبیب دي نه درمل نه دې خبرې د حبیب دي ستا د ورنیکه منګل په وینو سره دي ستا له رنځ ستا له درملو سره څه دي موږ که نن وي ستا د ورنیکه منګل په وینو سره دي ستا له رنځ ستا له درملو سره څه دي موږ که نن وي که سبا بېرته جوړېږو بیا به کلو شنو باغونو ته ستنېږو ته به ژرې سترګې ګرځې په کوڅو کې موږ به بیا سندرې وایو په ځنګلو کې.
د افغانستان د موسیقي د مشهوري څېرې استاد سراهنګ د وفات 13 کاله پوره شول. په همدې مناسبت زموږ همکار فیض الله قرداش یو مفصل ریپورت برابر کړی دی. دلته د همدې ریپورت په اساس د لیکل شوي مطلب د اورېدو بلنه درکوو چې د سراهنګ مرحوم په یوه سندره پیلېږي.
گلی سرخ و سفید دل دل زاران بهار مد دومونی دست نوروز بهار عاشقان دیدار یاران.
لنن څخه نه هتیا کال پخوا د کابل د زاړه ښار په نریو خټینو کوڅو کې د افغانستان د موسیقي د یو استاد غلام حسین په کور کې یو ماشوم دنیا ته راغی چې پلار ورباندې محمد حسین نوم کې شود. محمد حسین د نجات په لیسه کې زده کړې وکړې. پلار یې د موسیقي د علم د حاصلولو لپاره خپل زوی له یو لیک سره هند ته واستاوه. غلام حسین په لیک کې د پتیالې د موسیقي له بنسټګر عاشق علي خان څخه غوښتنه کړې وه چې زوی یې په شاګردۍ ومني. محمد حسین هورې 14 کاله شاګردي وکړه. د افغان موسیقي پو وهاب مددی په قول محمد حسین وروسته له هغه سراهنګ شو چې په 20 کلنۍ کې د افغانستان په سینما پامیر کې د موسیقي په یو لوی فستیوال کې برخه واخیسته او د موسیقي د داخلي او خارجي استادانو ستاینې په نصیب شوې. په همدې فستیوال کې کابل شاروالی محمد حسین د سرو زرو په مډال ولمانځه او په همدې کال کې حکومت هغه ته د سراهنګ لقب ورکړ. د ملي رادیو تلویزیون سرپرست محمد قاسم رامشګر وایي چې استاد سراهنګ نه یوازې په افغانستان کې بلکې په هند کې هم ډیر قدرمن سړی و.
استاد سراهنګ کسی بود که نه تنها در افغانستان آدم شناخته شده بود بلکه در سرزمین موسیقی یا در هندوستان او کسی بود که به دهها لقب استادی بابای موسیقی سرتاج موسیقی.
استاد سراهنګ نه یوازې په افغانستان کې نومیالی کس و بلکه د موسیقي په ټاټوبي یعنی هند کې هم په ډیرو لوړو نومونو لکه د موسیقي غار، د موسیقي سرتاج، د موسیقي بابا او د نورو لقبونو منزل شوی دی. دا ډیر عالی لقبونه دي. استاد سراهنګ او نور استادانو د موسیقي ډیر عالی مکتب جوړ کړ چې په پیړیو پیړیو به مانوي اهمیت په خپل ځای وي.
یې ارزښت مانوي خاط داشت.
سراهنګ مرحوم به په مرکو کې ویل چې په اوله کې شو شیرونو ته پام نه کاوه خو ژر پوشو چې لشي موسیقي سره ش شیرونه هم پکار دي. د لوی عارف ابوالمعانی بدل د غزلونو ویلو ته مخکړه. دغه راز د افغانستان ولسی سندرو ته چې د ژوند او احساس بهترین انځورونه پکې خوندي دي پام واړاوه.